سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجی شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد شیبر پکې ساسي کوربه ده خاطر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبې دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ د پاکستان حکومت وویل د 6000 هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $30 به د کاناډا سفارت ورکړي د کاناډا سفارت به هم درز د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي دي هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پاتې شوی دی $800 جریمه به ورکوي د روغتیا نړیوال سازمان و سازمان WHO په روزنیز کورس کې په لسګونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغو پیښو ته چې بکې خلکو ته ډېر مرګ شو بل رسیږي څه ډول پام وکړي د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې په دې 15 ورځنیز کورس کې د افغانستان له وو زونونو وشت روغتیا پالانو ګډون کړی و چې 15 ښځینه روغتیا پالانه وي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورسونو ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل د پاکستان پوز تایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوزیان په وسلواله نښته کې وژل شوی دي د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدید نښته کې 14 ترګر هم وژل شوی دي پوز وایي چې ګڼ وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو بریدونه وکړل د پاکستان پوز ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستان ورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي د طالبانو حکومت روسه پوری په ډېر سنتي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په سوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیه پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولستنه وژل شوی دي بلینکن د امریکا لومړنی جک پوړی چارواکی دی چې د اوکراین د سوابي بریدونو له پیلېدو وروسته کیف ته سفر کړی دی د اوکراین سوابي بریدونه د سکاله د جون میاشتې په لومړۍ کې پیل شوې دي او د کرکټ نړیوال جام نن کابل ته ورسید دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ د نړیوال کپ مشال د افغانستان په خاوره کې افغانستان خاورې ته رسیږي نړیوال کپ به دوی ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 10 له بنګلاديش سره وي
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو چې د طالبانو سرپرست کابینه دوه کله نشوه دا کابینه به تر کله خپل کار ته دوام ورکوي پر دې کابینه دا انتقاد کیږي چې لازم تخصص نه لري طالبان بیا دا کابینه بریالی ګڼي مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم د طالبانو د سرپرست کابینه په اړه سنا کاکړ راپور لري
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول ذبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګ یو مهم څیرو څخه دی د 2021 کال د سپتمبر په 10 د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څخه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال مولوی عبدالکبیر سیاسی مرستیال او ملا عبدالسلام حنفی د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو لیلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په ټول لست کې شامل دی او پر سر یې $10 میلیونه انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې 2 کاله تیریږي د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
جهان میتونه با ارائه کمک های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي، ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهې تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې طالبانو په بېلابېلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانان ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبخت نه شي حتی ونډې ورنکړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفو نه وویست. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې تماس سری ته دکترا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس باندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ تا باندې دېته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالان دېته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بېلابېلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان لخوا نه، د خلکو د استازو لخوا نه تر اوسه تایید شوې نه ده، نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل سوی، ټول ملایان دي. تا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست، نو بیران هغه وخت کې نه شي کولی چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه دا چې وکړی سي نړیوالو سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
دا سری په څپو کې پروګرام دی. زه احمد شبر ساسو کوربه یم. طاهر روشن تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. دغه راپور مو واورېدو. اوس په میلمانه تاسو ته معرفي کړم. په دې خپرونه کې مو سایمي خوګیاڼۍ د سیاسي چارو کتونکي، تاج محمد تلاش د سیاسي چارو کتونکي او غوث جان باز پروسه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته ښه راغلی. لومړی که ورشم اغلی خوګانی ته، ساس په نظر د طالبانو د دوه کلنې سرپرستی کابینې مثبت اړخونه څه دي، منفي څه دي؟ په لنډو لطفا.
ډېره زیاته مننه ناوخته تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه. ما اول خو دا چې ما منفي اړخونه باندې زه بحث وکړم. لکه څنګه چې 2 کاله د طالبان د کابینې نه پوره شو، اول خو دوی نفسي مسؤلیت نه لري. په دې معنا چې دوی د کمپارټمنټ په افغانستان کې په هوا غړنګ شوی دی، هغه نه حد منځه تللی دی. دوی د هغونه مثلا مشروعیت نه دی اغوستی، رایې نه دی ترلاسه کړې، تایید شوی نه دی. یوه موضوع متاسفانه دا کابینه چې وی چې همه شمول په دې معنا چې هم د بدخشان سره پکښته هم د بغلان سره پکښته هم د ننګرهار سره، خو زما په نظر همه شمول نه ده. ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او هغه اجتماعي ډلې چې فعالې وي، حضور لرلو د غیر د مولانا بوتوف کې شتون نه لري. او دویم دا چې هغه جنسیتي تعویض له نظره موږ وګورو اصلا ښځه پښتون نه لري، ښځه پکې بالکل نشته. د همدې د خاطر ده چې کوم کوال هم په رسمیت نه پېژني. غټه ستونزه همدا ده دا چې ښځه خو یوازې دا چې په کابینه کې نشته، متاسفانه ورو ورو نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده. تخصصي موږ ګورو چې په وزارت سره کې یو مولوی صاحب ناسته په وزارت سره تللي کې بل مولوی صاحب ناسته په وزارت مادن کې بل مولوی صاحب ناسته
مشکل جوړوي.
فقط مضبوط نظر رشوت پکې کم شوی وي، لکه څنګه چې دوی دا وزارت مالک مخدمګه شوی دي. نو دا تیر حکومت کې رشته رشوت وو پراخ اندازه وو، پیسې ډېر ښه استعمال کېدلې. لومړی داخلیانو کتنه کوله، اوس دغه کار کوي.
جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب، تاسو که د دې کابینې مثبت او منفي اړخونه بیان کړئ لطفا. مننه،
ټولو ته سلام. ګورې شبیر صاحب، زه به نو د دې مثبت اړخونه وایي چې څه راځي. داسې به وکړو چې د دوی حامیان وایي دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات دي او ځینې نور هېوادونه دي لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هېوادونه. هغوی وایي چې موږ خوشحاله ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا خو رسما نه دي ویلي چې د دوی حمایت کوي. نو تاسو وایئ چې امریکا د دوی حامی دی؟
ما نه دي ویلي حمایت، مال حامیان زما په نظر هغوی حامیان. لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشي رسنۍ وګوري طالبان موږ سره همکاري کوي، هغه القاعده د منظوري بنا دغه د سیاسي په برخه کې کاونټر تروریزم په برخه کې اتمن
جان باسر که جواب تر راشو تاسو. البته دا خو اوشت بحث سي په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس ته خبره کړې ده. که راشو د سوال ته، یعنی تاسو مثبت او منفي اړخ له خپل نظره د دې کابینې په اړه راته بیان کړئ لطفا.
نو که تاسو ما داسې لنډوي
بیا وروسته نور بحث هم دوام ورکوو. دا خبره به دا برخه به لنډه راواخلو، بیا به وروسته بحث ته دوام ورکوو.
دلته یو خبره ده ښاغلی شبر، چې طالب دا یو افغاني پدیده نه ده. دا یوه جوړه شوې، طرحه شوې، برنامه ریزي شوې یوه پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوې ده. دا یو سناریو ده په افغانستان کې د زینو مو
مننه جان باس مننه دې له خطر چې خبرونه ده. د اوله برخه ځوابونه تر لاسه کوم، بیا به ورسته دې باس ته ورزو چې طالبان څوک دي او څه کړی دي. تلاش سب کستا سو نظر واخلم د طالبانو د کابینې مثبت او منفي اړخونه څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته شبکې او د باس ګډونوالو ته او اسلامی امارت کو اساسی جیسے قابلے دنیا کا واضح اول فل مینجمنٹ اور مدیریت
فکر
ان شاء الله سيسو
وس وس سيس مهرباني وس خبر لا سيره فايل كيلوت
لمړی د طالبانو او د اسلامي امارات د کابینې قوي منیجمنت او قاطع منیجمنت د دوی یو اساسي پالیسی بیانوي. دویم، په افغانستان کې امن او ثبات. هر ګوډ د افغانستان ته چې ځي تا ته به څوک ونه وایي چې ته چیرې ځې، ولې ځې، د کوم ځای راغلی او څه کوې، او امنیت به د خوندي وي. دا هم د قاطع مدیریت او عزم یو اساسي ټکی ده. دریم، فساد مطلق له منځه تللی، ډېر کم به شتون ولري چې هغه به هم په تدریجي توګه له منځه ځي. څلورم، د افغانستان اقتصادي نظام. تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنګ او داسې ناټو ترې وتلی وای، اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور، پنځم، د شریعت جاری کول او هر افغان ته د هغه په سرشت د حقوقو ورکول. شپږم، د هر لویست څخه قاطعانه دفاع. اووم، ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافعو دفاع او هغه رڼا ته پالیسي ته په کتو سره اجراءات ترسره کول. او ځینې کم فساد چې پخوانی خلک او یا موجوده ځینې په ټیټو ټیټو بستونو کې چې زمینه دې ته برابروي چې فساد رامنځته شي. او یو تر یوه حده هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې. دا دوه ټکي
مننه تلار صاحب، مننه،
ډیره مهمه ده. او یو څه چې ډیر زیات لمنه ویرسول د مخدره موادو صفر تراټیټول چې ناټو، امریکا او ګاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په والا غواله.
مننه تلار صاحب، تلار صاحب
لمنه یو
مننه فرمان سره لمنه. مخې تر دې چې جانواز صاحب ته ورشم د غوي نظر هم واخلم په دغه برخه کې چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړي دي، مثلا د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، دا خو د دوی حق اخیستی ده.
دا بندېدل د موقتي وخت لپاره دي، ځکه چې دا د دایم لپاره نه دي.
خو خیر، هدي عقل داوس تلارسب داوس د کابینې په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو، یعنی په دې تیرو دوو کلونو کې دا حق خوړل شوی دی. مننه، له بې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سدیب سپوکی پروگرام له اسدی راډیو اوري په دې خبرونه کې زحمت شي برسات کوربم. په خبرونه کې مو میلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروگرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرست کابینې دوه کلنی ده چې دوه کلن شو. جانباز صاحب، اوس هغه د بحثونو برخې ته سرازو راګرځو. د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې ما له دوی هم دا پوښتنه وکړه د په تیرو دوه کلونو کې درې عمده ټکي که ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقص وي څه شی دي؟
زما په نظر ښاغلی شبر، زه نه پوهېږم چې زما ځوابونه ستاسو خوښېږي که نه، هغه د برنامې په روحیه برابر دي که نه. بهرحال زه به خبره کوم، تاسو کولی شئ بیا ما ته وخت رانه کړئ چې خبرې وکړم. بهرحال زما نظر دا دی چې د طالب ډلې په هیڅ صورت دا یو نظام نه دی، دا یو حکومت نه دی. د طالب ډلې د بشر د حقوقو هغه یونیورسل یعنی عمومي اعلامیه نقشه کړې ده. زه نه پوهېږم چې کوم اجزا د دې اعلامیې چې افغانستان د میثاق دغه اعلامیې امضا کړې ده د ملل متحد یو تاریخي غړي په حیث. اصلا زه نه وینم چې هلته یو اجزا د هغې د طالب ډلې دخوا رعایت شوي شي. دا چې ځینې دوستان وایي چې په افغانستان کې امنیت برقرار دی، نو امنیت خو په زندان کې هم برقرار دی. سهار تا ته چای در کوي، غرمه درته ډوډۍ در کوي، مازیګر درته د پاکستانیانو په خبره د دوی دوستانو ناشته هم در کوي. هلته ډېر ښه امنیت دی، هېڅ شی فقط چای ډوډۍ خوره، د خو خو مشمر شم کوه، لبای کوایا، بس زندان دی خوشاله، امنیت دی. دغسې یو شی دی په افغانستان کې، په افغانستان کې انسان او د هغې ژوند په امنیت کې نه دی. دوی که وایي چې چاودري نه دي شوي، نو دا والي د دوی په مزار کې چاو
نسبتا کمی شویده، یعنی دا خبر خو آزادی را رو در ویرسانی بصفت منی هم تاییده بید چه چاودنی کمی شویده.
شبر فیب چاودنی کمی شویده ندی، چاودنی دوی کولی، چاودنی هم دا غوی کولی، ولی من دا دا یاد باسو من خود دونه لند فکر باید دونه لرو، چاودنی خو هم دا غوی کولی کن. دا یاو بلا دا چه دوی دیره یا ویره پر کړی را په افغانستان کې، د افغانستان خلک دوی داروي، که دوی داریږي نه، که دوی دارن نه دي، که دوی افغانان دي، ولې سیاسي افکارو ته اجازه نه ورکوي؟ ولې سیاسي احزاب د قانون په ترڅ کې نه، د بغاوت په ترڅ کې دوی ورته اجازه ورکوي نه؟
جان باسر، پامدې برخه کې وبخشه، پامدې برخه کې ستاسو د همدې برخه کې بیا نورې خبرې به مروسته بیا وکړي کنه. پامدې برخه کې به تلاش سات ستاسو
د دوی د خبرې د تاسو وویل چې دوی کم حقوق نه کړی دی یا نه دي نه،
تر اوسه پورې ټکي په ټکي تاسو حقوق نه درته بیان کړی کنه. عمومي خبره مو کړل چې عمومي حقوق نه شي دي،
ژوند امنیت تامین نه دی، د ښځو حقوق تامین نه دی، د ښځو د حقوق د کار حق تامین نه دی، تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تامین نه دی، دا کوم حقوق دي؟ دا خو
هغه د
ډیکلریشن کې،
بله مننه مننه،
د ډیکلریشن کې تر هغه کې کاغله شي،
مننه مننه. تلاش سر تاسو د طالبانو د دوه کلنې کابینې اکثر مثبت ټکي یاد کړل، د جان باس صاحب د دغو خبرو په باره کې څه وایست؟
څه فکر کوم چې جان باس صاحب فکري تکلیف لري، فکري تکلیف خو دا معنا
خیر اعتراض به نکو تلر صاحب اعتراض به نکو په خبرونه کې، په یو چا د هغوی د نظر په باره کې خپل نظر څرګند کړي، نه په دغوی په باره کې.
دا یو اعتراض نه کوم، دا یو عظیم تکلیف ده.
نه دا خواهش کوم، یعنی خواهش کوم، یعنی هیڅوک تلاش محترم، هیڅوک د ازادي راډیو د مایک له لارې د بل چا په باره کې خبره نشي کولی، دغه د فکر په باره کې خبره کولی شي.
نو کله چې وایي چې دا فکري تکلیف لري، نو هغه خو باید سړی ومني او تحمیل ته ځمه او ثبوت ومني. دوی ثبوت او مخ ته نه ځم.
نه اول بله
جان باسه ته وایي چې حقوقونه او حقوق د ښځو نه دي ورکړل شوي. اسلامي امارت ټولې ښځې په کور کې نه ولې دي، زرګونه ښځې ټولو ته حقوق په کور کې ورکړي، دا حقوق نه دی. شي شاید
همدغه ټکي ته وبخشه. تلاش صاحب مننه، د ښځو په برخه کې تاسو دا خبره وکړه، سایمه خوګانی خپل میرمن ده، د دوی نه به واورو د ښځو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي.
احترام د دوړو جانبا صاحب او د تلاش صاحب نظرونو ته، لکه څنګه چې دا دوه کله طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، او چې کوم حقونه چې ښځو روان مسؤول په ټولنه کې، هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو، ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني، کله کله وایي چې ظاهر شاه قانون عملي کوو، حکومت فکر نه کوم، د ټولو قوانینو په خلاف باندې د ښځو روا حقونه، مثلا د کار حقوق، ښځې مرور د زمان ورو 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 ټول وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته کښېنولي. زما یاد دي چې ښځې چې لسانس وي نن ناستې دي په بازار کې، بچو د نفقې دپاره، حلال نفقې ګټلو دپاره بوټان رنګوي. زما یاد دي چې ښځې چې مثلا لسانس وي نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي، او شاید ډېرې خدای پسه ډېرو بدو لار ته به نور مثلا مخه وکړي، ځکه په اقتصادي نظره دوی مجبورې دي چې باید اولاد ته نفقه ورکړي. اکثره ښځې زموږ د کور سرپرستي ور تر غاړه وه، او یا مېړونه شهیدان شو یا مړه شو یا کونډې وي، د اولادونو نفقه ور تر غاړه وه، د ټول نه خلاص کړي. دوه کاله ووته زموږ ورور وي چې دا مثلا دا دایمي خبره نه ده، دوه کاله د افغانستان ښځې د افغانستان جنکۍ د تعلیم نه محرومې دي، شپږم نه پورته صنفونه، پوهنتونونه هر څه په ټپه ولاړ دي. دا څوک جبرانولی شي؟ یو ساعت په څو کالونو کې ولاکه جبران شي، دوه کاله څنګه جبرانی ته؟ دا بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپل حقونه محرومې سیاسي مشارکت نه لري. مونږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه، خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې، ویلي به موږ دغه یوه ښځه ده، ستاسو غږ به وي، ستاسو لا سپیکر به وي، مګر مونږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه. دا بحث نور اړخونه هم لري. ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلي د دې پروګرام په ارتباط. یو څو بل اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمید الله خان شینواری لیکي، 80% خلک له دې کابینې راضي دي. عبدالقدوس لیوال لیکي، دا سرپرستی کابینې دومره دوام وکړ شروان دي، یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه وهغه ده، انجونو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د شزو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي، دا کابینه یو موقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي، اوی افسر بریالی ده. پښتون لیکلی دی، سرپرست کابینه داسې معنی لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې اوسي او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. گلشیر شیرزاد لیکي، الحمدلله شپه موضوع کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نورم راغلي دي، وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریکم. را به شم دې ته چې د دې له خاطر چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرست ده، تر کله پورې به سرپرست وي؟ دا سوال ډیر مهم دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب، څه فکر کوئ چې دغه کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
اول خو دغه وطندار سره دونه ووایم چې کله چې تاسو زما صفت ونکړ، که چېرې تاسو زما صفت کړی وی نو ما به نن شپه خوب نه کوم. ډېره مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې رګېږئ لکه هغه ادبیات چې ستاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وی نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنئ تاسو
د ور باندې
باور
لري
چې زه بلاو شو او موږ تاسو تکلیف په تشخیص وا جان بس مهرباني چې ورته تاسو پوښتنه کوي. یو څه لږه ما د ډیپلوماټیک ځواب ورکړې وای، ما توهین نه وکړې. په هر حال ګورې شبر صاحب نو طرف دا تسپنوم دلا کابینه نه ده. دوی به تسپنوم دغه سي سرپرستان پاتې کیږي تر سوچ می بل فرمایش دوی ترای شي. دوی فنی کسان نه دي. دوی نشي کولای چې د دولت اداره مختوي. دوی فنی نه دي، دوی تخنیکی نه دي، دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکاسي ایجاد کړی ده چې خپله پکې بند دي. موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناست دی. دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی، دا ولې څیرنه کاروي؟ دا د چا نه پټیږي؟ دین سره تر کومه به د امیر المؤمنین سرپرست اوسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې داسې یو نمونه د خدای مونږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 85% د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري. شبیر دوی به څه رقم ته دا اداره وکړي او دوی به تر اباده تر څو چې دوی اوسیږي دغسې به سرپرستانی، دغسې به ناپوهي، دغسې به ملایانی، دغسې به مدرسه لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی، نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که ته اماراتي وې ته تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي ته ځای لرې که نه؟ ته هیڅوک نه یې. موږ نه افغانان یو، نه دغه وطن دی. موږ خو در سره جنګ نه کوو وبنی ادمه، که ته د افغانستان بچه یې مونږ خو ټوپک نه دی راخستې. مونږ درته وایو چې لاشه انتخاباتو ته که ته دونه ځان به دې مطمئن یې، تا ولې د څښتن تعالی چې کدار ځان نه جوړ کړی دی؟ ورکه خلکو ته حق د رایه ورکه. ولې د ښځې خویندې میندې زموږ په کور کې بندیانې کړي دي؟ ولې ورته د انسان په سترګه نه ګورې؟ ولې ته د هغې نه امتیاز جوړوې؟ ولې هغه به ستا په زړه کار وکړي؟ ته څوک یې؟ تا پوهه څه ده؟ دا را کورا کټک د مدرسو نه فارغ شوي خلک دا راځي ما ته ژوند کوي. تا ژوند لیدلی دی غیر دغه مدرسې نه؟ نور دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم خواته روانه ده؟ په یو تانګ چارچوب کې چاردیواري کې د ځان بند کړی نو دی د خاطر شي برخه دوی به تر ابده پورې سرپرستان.
مننه. په همدې برخه کې به د اغلې خوګاڼۍ نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟ اغلی خو ګانې تاسو ما واس اوري
اوري
bale اورم ها زما پښتنه مو وخت bale
او دو د سې کابینه مثلا معرفي کې خو نه پګم د کوم قانون د مخ نه بيدو معرفي کې چې به څو کار دوام وکي نو مخکې پارلمان په جکره په پارلمان د کابینه را مځله پینځو کلو د پاره بده راي غستله چلور نیمو کلو د پاره تر کې بل پارلمان براتو دا غي کابینه په مشروعیت لرلو مګر هغه چې به یو وزیر هغه مثلا به اعتماد شو د پارلمان د خانه یبلې جمهور د خانه ایستو نو دا بل موضوع
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل یعنی یو قانوني چوکاټ وو چې کابینه ترکل او څرنګوي تلاش شد دا سوال مهم دی د طالبانو سرپرست کابینه به ترکل وي او د قانوني چوکاټ به کله خپلوي
دا کوم ملمانه چې په باس کې دی په ډیر درناوی او احترام سره دوی د لومړی د امارت په تاریخ کې اور بیا دې د جمهوریت امارت تعریف کی شاید د جمهوریت تعریف کی شاید او کو سیه ته تعریف اولی چې موږ باندې تعریف کوو په ګرځنه په ثاني او دې د امارت تعریف څه ده نو کله چې یو سیاسي قانون په تعریف نه وي نو په دې او څه موږ په راځي چې
تلاش صاحب آواز هم بیا بیرته یو څه ګډوډ شو
ما د سویل کچیر ته
بله
دا محترم میلمانه چې باس ور سره کوم جان باس صاحب او دا محترم خورکی دوی د امارت او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي کله جمهوریت په تعریف پیژي امارات هم تعریف کړي بیا د ځان ته سیاسي شنن کې وایي څوک چې په یو تعریف سر نه اخلاص بیا به د
حکومت سر باندې څنګه وا تلاش بیا هم یو تاسو په یو بل باندې انتقاد کوي نو د افغانستان به څنګه جوړیږي چې دی یو بل خبره نشو زغملای نشو تحمل کولای
زه غواړم چې وس دا تحلیل وکم
وار له وار به تحلیل تراتلی مهرباني
تما هدف دا چې دا سه کسان چې په بس کې وی را سره هغه دی و نظام په تعریف کو نشي نو هغه سره باز ته تحلیل وکم خو خیر تحلیل لا تاسو لا اوریدونکو سره کوم امارات عبارت لا هغه نظام چې خدای چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د دې فرمان لاندې وي او د حکم ورکوي عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د پلاس کده وخت او موده معلومه نه ده دا د سفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګ د اکثریت مسلمه حکومت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري دا سي امیران لرل
دلته بیا سوال پیدا شو نو بیا ولې سرپرست ورته وای
په دې خاطر سرپرست ورته وای چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعهد او اراده برملاسي چې تر کومه حده پورې په خپلو چارو کې بریالی ده دې ته مجبور چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستی نوم ورکو بل نوم لرو
یعنی احساس په نظر باندې دا دائمي کابینه ده یعنی دا دائمي کابینه ده
نه 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 د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونسی تکرارومې وخت اکس ده نه معلوم ده دا د امیر د فرمان او د عزل تعزیل انتخاب او د تصویب په بنیاد باندې رامخته کیږي اما د څه نه د لکه د جمهوریت نظام او د جمهوریت تعریف په جمهوریت کې زه درته تعریف کوم جمهوریت یو نظام ته ویل کیږي چې د خلکو په رایا رامنځته شي اکثریت په اساس باندې ولسمشر وټاکل شي هغه آزاد شفاف عادلانه او پاک رایي وي او حکومت درې باید تعریفونه ځان درې اجرایوي قوې باید ځان ته ولري مقننه اجرایه او قضایه په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي او د یو تاریخو پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمه ییزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ور داخل شي. اما دا تعریف امارت نشي تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
تعریف او هغه تعریف
تلاش
کولای دا به دوی
نه. البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده. د له خطر سي مدون قانون نشته چې څوک وایي چې دغه قانون په اساس باندې د طالبانو امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده. باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر نه، مثلا که د طالبانو مشر مړ شي، د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک په مشرۍ کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوو. دی امیر المؤمنین صاحب حفظه الله احیانا وفات شو، مرستیال دو مرستیال، یو مرستیال لري، هغه مرستیال دو مرستیالان نور لري. لکه په رئیس الوزراء په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندی لپاره
رئیس او بخشی سده دی خبریال پس فت دا پشتن کم دی حیبت الله خون مرستیال چوک دی چه ده زایناس سی بوی
ملا محمد حسن آخون
پر رسمی شکل خوی نده اعلان کرده چه ده مرستیال دی
کچیر تا اکثرت علماء لیغو بیعت وکری آقا شران رسمی مرستیال سو
نه کی وکی کنه، یعنی یو هغه پات ده مننه
دا کار سوای ده. دو جرګی رامن سسولې په کابل کې د پولی ټکنیک جرګه کې زورګونه علما او ګډون درلود او دا بیات وسو،
خو په رسمي شکل نه دی اعلان کړی کنه. یعنی مثلا چې کله د مولا محمد حسن د اخوند په باره کې رسنی راپور ورکوي، د سنوي چې دی مولا هبت الله اخوندزاده مرستیال دی یا دغه معاون دی، یعنی
په
بله
کچیر نن اجازه را کوي دلته وس امیر خپل ماوینین تاکي. کله چې امیر خپل ماوینین وټا کله هغه شران جواز لري چې د په ځای باندې ټول مسولیت د حکومت
په موزي. مننه تلار صاحب. جنبه سپ تاسو ته راځم، دې له خطر چې دا بحث هم بیرته سر راغوند کو. دلته ستونزې په دې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسني افغانستان له حاکم نظام د باندې پاتې دي او دا کم شمیر هم نه دی. او په د تلاش سب د طالبانو د حکومت په پلوی باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنا نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توضیح کړل چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نه شم پیپوی. جنبه سب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څرنګه روانه وي؟
مننه ښاغلی شبیر. نه هیله کول داسې ښهنو مونږ خو دلته لیکچر واورېد که نه چې جمهوریت څه دی، امارت څه دی، ته یې د مونږ به د لوړې زده کړې باندې مونږ چلیپا وکاږو، خیر د څه ره به لیکچرونه واورو او دغه تناقضات او دغه غیر علمی خبرې به دلته اورو، یو څه به زده کوو. په هر حال ټول ژوند زده کړه ده، نو څه وکړو، مجبور سو چې واورو. دوستان خبر دی که د شیبر سه محترم چې هغه چې زمونږ خور هم او هغه خور کې نه ده، هغه خور ده، هغه تاسو نه د چا نه ټیټه نه ده. هغه هیله ده چې انساني کرامت ته احترام وشي، هغه مونږ او تاسو غوندې مساوي یو موجود دی، هغه خزینه موجود دی، هغه
خیر الفاظو ته پنځو مهرباني.
دا ډیره مهمه ده ځکه چې دغه دوی ځینې دوستان هغه موقف ښیي چې دوی ښځو ته په کومه سترګه ګوري. هغه زمونږ خور ده، مونږ غوندې مساوي انسان ده. دا یو بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړه زمونږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون ونه لري جناب شیبر صاحب، دغه شیان به په دغه ترتیب چې د هر څه غواړم زه امیر المؤمنین یم، ستا ماوینین څوک دي؟ بیا به زه ماوینین خپله ټاکم. ماوینین قانون ټاکي، زه خپل په زړه څوک یم چې خپل په زړه څوک وټاکم؟ دا قدرت ماته چا راکړی دی؟ قانون باید ته تنفیذ کې، د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپله وټاکل شي، بیا د معاونین وټاکل شي، بیا د کابینه وټاکل شي، بیا د هغوی معینان وټاکل شي، همدغسې لاندې تر آخره پورې. دا قصې دا چې رایشه امارت څه دی او رایشه جمهوریت څه دی، دا لاړ شي هلته هغه کوڅو کې چاته قصې وکړي. هغه سیستم چې طالبانو ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحته سیوکراسي ده، طالبانیزم دی، دا یو طریقت دی، یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسو لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې، د المغرب نه تر مالیزیا پورې، تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه، د دغه شی چې دوی جوړوي، دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي، که تاسو د دې څرک پیدا کړه، د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمین او شرفین شتون لري، هغه ځای ته راشئ وګورئ چې نن تغییرات هلته ګوري، د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګوري، ترقي ګوري، د ښځو ګډون پکې ګوري. نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شبر صاحب، دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی، دا یو طریقتي سیستم دی. دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره، مخصوصا لیکل شوي قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري. ولې لري؟ ځکه چې دوی بې سواده، ځکه چې دوی دغه ته پابندي نه ګڼي یو 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 مکلفیت خپل چې قانون ولیکي. ولې د قانون نه تیښته کوي؟ ولې د قانون زمونه بچوي؟ ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسیږي؟
مننه جناب صاحب.
ګوري جناب شیبر صاحب، یو دغه د دولت وظیفه څه ده؟ دغه دولت وظیفه په دې نه ده چې حاکمیت وکړي، چې په تا باندې امر او نهي وکړي. د دولت وظیفه دا ده چې تاسو خدمات اراده، او مونږ چې کا امیر المؤمنین دی، کا وزیر دی، دا زموږ مزدوران دي، دا زموږ چارواکي دي چې مونږ ته باید خدمات اراکي. مونږ دوی الته تاکو نه، دا وی نه زه نعوذ بالله نعوذ بالله زه د تختن تعالی نماینده یم، چا تاکلم نه یم، ځکه چې دا خو امارت دی. ها زه تاکلم د پاس نه تاکل شو یم، او په تا باندې امر نه کوم. څه چې درته وایم هغه به کوي. زه وایم چې نه، تکه قوت لري، کته پوهه لري، تکه نفوذ لري، دا چې خلکو ته لاړ شو صحیح ده. ته به امارت جوړ کړو، زه مخالف نه یم. زه د یو افغان دی، یو انسان په حیث زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري، خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کړو، دغه حق د خلکو نه واخلو. د څه شي نه ډارېږي؟ ځان ته وایي چې زه داسې کوم.
مننه جناب صاحب، مننه.
سلام 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 تاسو سره دی.
بله مننه، مننه جناب صاحب. مننه مننه. د فیسبوک له لارې بیا هم ډېر پیغامونه را رسیدلي، او څوبې بیا هم زه له نور اوریدونکو سره شریک کړم. غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی، او په یو برخه کې لیکي که بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پرېږدي، بله ستونزه به نه وي. بل مسافر په نوم باندې یو لیکلی دی، سرپرسته اداره 100% کامیابه ده. انس محمد لیکي کابینه موږ څه کوو، موږ ته امنیت راوستی دی. او نور ملک لیکي یا ام کی لیکلی دی، کابینه کې هر څنګه وي خو تاسو کې جمله نه ویل کیږي، نیمګړی لیکلی ده. او نور ډیر پیغامونه رسیدلی، له دوی ډیره مننه کوم، خو وخت هم اجازه نه راکوي. ور بشم اغلی خوګیاڼۍ ته که ستاسو نظر واخلم، د دې لپاره چې دغه ستونزې چې د افغانانو ترمنځ دي، په ځای دي چې دغه اختلافات تر رالنډ شي، ورځ په ورځ دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیاتی شي. هغه افغان چې په استرالیا کې دی، هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی، هغه افغان چې په کابل کې دی، د دوی نظرونه باید لږ تر لږه سیاسي اختلافات په ځای، لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي. اغلی خوګیاڼۍ ستاسو نه سره
خپل نظریات شریکی او عمده ټکي د اختلافاتو دا بد ورو ورو نیسي، او ځکه دا کار ونیشي نو همدغه اختلافات ژور پاتې کیږي، ورځ په ورځ مخالفتونه ډېریږي. د دې په ځای چې دا وطن د جوړېدو خواته ووځو، د ورانېدو خواته بیو. نو ښه خبره دا ده چې که طالبان دا کار کوي، د ناستې زمینه برابروي، نړیوال دا کار کوي، نړیوال سازمان دا کار کوي، باید دا کار وکړي. د ناست زمینه باید برابر کړي، کنفرنسونه باید جوړ شي، افغانان باید دعوت شي، دوم باید دعوت شي، او هغه نقطې چې موږ اختلاف پې لرو د دوی سره، دوی د موږ سره پې لرو، باید بحث پې وکړو او د حل لار ورکړو.
مننه تلار صاحب، څرنګه د دې له خطر چې د افغانان سره یو ځای شي، او په راتلونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نه وي، اختلافات به له خبره ده، لیکن عمیق اعتراضونه باید لمن سره لاړ شي، حل لار تاسو څه وینئ؟
موږ اختلافات لرو،
ولې وطن نه ورانو؟ موږ اختلافات لرو ولې ملي منافع د پښو لاندې نه کوو؟ موږ اختلافات لرو اما شریعت، دین، اسلام او انسانیت باید د برنامې راس یا په اولویت کې وي. که جانباز صاحب د پخواني چارواکو تعود او مسلکیتوب شي، هغه چارواکی چې مسلکي و او هغه جعلي ډیپلومونه یې د غرب نه اخیستي وو او د هر سفارتخانې رول ته ګډېدل، هغه دې ما ته را وښيي چې دې وطن ته یې څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بده، اوس افغانان مړۍ نه لري، زیربنایي پروژې نه لري، په میلیاردونو ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نه شي کولای. دا خاطر چې ده خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري، نو چا چې خپل مور ته خیانت وکړي
خیر خو دا خو تلاش بیا به کلی خبره به نه کوو، کلی خبره به نه کوو. په هر حکومت کې، په هر نظام کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، حتی په هر کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړي.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولی سو دا اختلافات عمده حل کړو او یو فضا د صمیمیت وطن جوړونې په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیا څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپله دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت ټاکلی ده او په سلګونه کسانو په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده، اوس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه او د اسلامي امارت مجاهدین یې ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلي بنډو کې. دوی دې تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو دې واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دې نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یوه مشروطه او ناکامه اطلاعنامه یې ترلاسه کړې ده. ولې شل کالونو دا مسائل ثبوت کړل، دې هر وزارت فکتور درته یادو او د هر پالیسی میکر بګراوند یې درته یادو. یو اسلامي امارت مشران افغانان دي، پلار یې افغان ده، نیکه یې افغان ده، جد یې افغان ده او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې دي. هغه کسان چې دوی مسلکي بولي او وایي چې دا نظام یې جوړوي او ډیموکراسي یې راوسته او یو د اشغال دپاره یې زمینه برابرول او اشغالګران یې په غیږ کې نیولي وو، هغه د لطف وکه اوس چیرې دي؟ دا میلیونونه ډالر
مننه. خیر خو بیا هم له افغانستانه په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېر مسلکي کسان وتلي دي، د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو په راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسانو په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوی کړی دی، چورې کړی دی. خو مسلکي کسان شته، په دې کې هېڅ شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمني کې لږ تر لږه زه په شخصي حساب باندې پیژنم چې څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته شبیر صاحب، دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان، افغانستان او د دوی مور په کړاوونو کې مخامخ ده.
تشریح دې راوړي، مت دې راون غاړي.
خیر خدلت نه دلته نه نه دا خبره هم ممکن تر وهده پوری سم وستاس خبره خطر ډیر حد زکه نه د سم فرزن یو څوک دی په جرمنی کې متخصص دی او د افغانستان ته صرف د امنیت خوند کې دوه سمانه تور کول کې نه د کار یو شیخ به دې خوري جانباسب ا دې له خطر شته بس ورستیو دقایق تر رسیدلی ستاسو نظر واخلم څنګه کېدی شته چې دغه خواره واره افغانان سر رانشتی شي او په یو ټغر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس په ورس په زیاتې دودی د سر راکم شي.
بالکل هر د سلیم شعور خاوند افغان همدغه غواړي مغلی شبر خو ګوري دغه کس چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي که طالب دی یا طالب پلوه دی زما د تند خبرو حوصله نه لري ما ته وایي دا مغزي مشکل لري فکري مشکل لري که نه یعنې زه عصبي لیونی دی جوړ دی زما غوندې د یو معتدل انسان چې نه په پام کوم چارواکی دی نه کوم صلاحیت مې نه مې کوم د افغانستان یوه تیږه مې بې ځایه کړې نه ده خو د طالبانیزم سخت منتقد یم او په دلیل زما حوصله دی نه لګي ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې یو رادیوي پلاتفورم کې نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر که زه فزیکي لاړ شم کابل ته خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه والا که زه ژوندی تیر شم دا دروغ جنګ دی پوهېږي دا دروغ وایي دوی دوه مخي دي البته طالبان ښه یم دا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري هغې سره زه کار نه لرم ګوري مهمه خبره دا ده شبر صاحب چې باید افغانانو سره پراخ دیالوګ رامنځته شي پراخې خبرې اترې رامنځته شي هغه دوه سوه درې سوه کسان چې په غلو غلا کې په فساد کې په تالان کې په چور کې ښکیل دي زما هدف هغوی نه دي تاسو هدف هم هغوی نه دي دوی دي دغه د هغه نه دغه د ځان ښوونې نه دغه 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 کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي د دولت اداره دا د ملا پار نه دی ملایانو ته موږ احترام لرو موږ مسلمانان یو خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړېږي چې هغه اطمینان لري افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي زه دغه اول خپله راځم او زه دغه امنیت د طالب نه نه غواړم ولې باید طالب ما ته امنیت راکړي ولې طالب څه کار دی طالب څه کار دی چې ما ته امنیت راکړي قانون یې باید ما ته راکړي شیبر سي پولیس یې باید ما ته راکړي ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم ولې باید د کمیسیون ته لاړ شم زه باید راشم افغانستان ته خپل وطن ته د بل فکر سره نه د تخریبي فکر سره انتقادي فکر سره اصلاحي فکر سره ولې ټول شیان دي قبضه کړي دي زه خو توپک نه لرم توپک سره هم نه ځم خو دوی زور وایي افغانستان هغه وفاق ته نه رسېږي شیبر صاحب دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي دا پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم که نه هغه ته خو هم احزاب دي که نه اول مبارکي وایي هغه خلیفه ته چې دوی په خلیفه نوم په یادوي اردوګان ته اولین کس څوک مبارکي وایي همدوی ورته مبارکي وایي خو هلته پنځه شپږ حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر له ولی ما نه پریږدي زه طالب نه کېږم
ما نه نه جانباس
غواړم په افغانستان کې شاهي مثلا داورم زه په افغانستان کې زه غوث جانباس په افغانستان کې د شاهي سیستم طرفدار یم زه غواړم دې ته کار وکړم طالب ما پریږدي دې کار ته
مننه جانباس د اغل خو غنې نظر وو اخلم د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړو چې د افغانانو د یو ځای کېدلو لپاره ته افغانان دوی ځکه ټول خطر په کار ده چې جرګه وشي خبري وشي نه پېتم څه تخنیکی ستونزه ده سي اواز هغه خو غني سره اورو
اچھا زما اواز وري
bale ho مهرباني
اول خو تلاش ته ډېر احترام سره زه باید ورته واځي کوم چې زه اوسم له افغانستان کې ما کله نګرا کې مطلع کابل کې او هیڅ ډول یعنی موږ کوم مسله نه دغه څه نظام په ځانې مګر دا چې د ښځو حق هم پایمال کړی د ښځو حقوق هم اغوستی دي د ښځو نم تعلیم حق اغوستی دی د ښځو نم د کار حق اغوستی دی د ښځو نم د سیاسي مشارکت حق اغوستی دی د یعنی د مرګ تر ساعته د هغه ګوزه جګوم دا د افغانستان او د ښځو حق په مبانی چې باید دو غږ جیکم او نړیوال ته ورسوم او تاسو غوږونو ته بد ورسوم چې دا ظلم دی د افغانستان د ښځو سره او بیا مې ته یوازنۍ لار همدا ده چې طالبان د باید افغانستان د خلکو سره کاغذ نه دي کې د باندې بد سره کینی او په عمده مخلوقو او د ستونزو چې خلافاتي د بد هر کی کدوې د فکر کوي چې نه مشه په مخه من کا کمن وسلو او مشه په سمپل کول موږ حکومت ته وزکه دلته د انتخابات نه منی چې یو بل مشروع حکومت نه شي نو دا د حل لار نه ډېر دوام کې دا د دوه کاله درې کاله حیات پنځه کاله ځکه د افغانستان خلک دا د افغانستان ښځې د افغانستان ځوانان هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کاله مخکې دولیدلي وو اوس دو ټول هغه د نوې تکنیک بلد خلک دي د ټول دنیا سره وصل خلک دي یعنې هېڅکله یې نه شي زغملی نو زه اوس هم په دې پوهېږم چې همدا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته ویشتم دهصد ورځ لمانځلې ده تهدید شوي دي
جواب نه لري تلاش شب استاسو نظر واخلم دا چې لنور افغانانو سره تاسو کسان مخکې دا خبره وکړه چې خلک دې درشي خو اغلی خوګنی دا خبره وکړه او جانبا صاحب هم دا خبره وکړه چې کسما لور به سواد وینو په هغه وطن کې به زه څه کوم که ستاسو نظر په لنډو واخلم
خلاف دی دخپلو حقوقونو او رنده کنایی اما دلتا یو سلسله تخنیکی او اقتصادی مجبوریتونو تخنیکی مجبوریت به نصاب ده تخنیکی مجبوریت به سلسله تخنیکی مجبوریت به مسلین اصلاح ده
تلاش سب ببخشنه فکر نکوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شي چې د دفاع وړ وي که د اقتصاد مشکل نو حلق ته ولې نشته که د صنف مشکل ولې حلق ته نشته که بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل وي ولې فرضاً په یوه ولایت کې دا مشکل نه حل کوي ولې مثلا په کابل کې د هلکانو یوه لیسه ولې نجونو ته نه اختصاص وي نجونې خپلې هم لیسې لري د نجونو لیسې چې هغه صنفونه لري هغه بیخي بندې دي عایشه دوراني لیسه بنده ده ملالۍ لیسه بنده ده د نورو لیسو نومونه رانه غلط نه شي بریام لیسه بنده ده خو ابدا لیسې خو بیخي قلف ورلیدلی منځ کې څوک هم نشته نو د صنف مشکل ولې شته یعنی فکر نه کوي چې
هدف دا ده تخنیکي د نصاب ستونزې دي تخنیکي د یونیفورم ستونزې دي تخنیکي یو مسؤول چاپېریال غواړي پیسان غواړي چې کور ته ولاړ شي دې سره شي اما د پخواني نظام په افاق باندې
خیر دا خبره هم سمنه ده و تلار سب د فرزن یو عمومي حکم وکي چې اکثریت په افغانستان کې په میلیونونو نجونې مکتب ته تلي او چې ته وایې چې اکثریت معتاد وي دا خو هیڅ څوک هم تاسو سره نه مني نو
یعنی دا برنامه سیستماتیک روان و او دا نظام ډیر سخت د مشکل سره مخامخ کوي او یو فرهنګي فاجعه رامنځته کوي موږ الحمدلله مسلمانان افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قران تاسو منئ زموږ منئ او د مخالفین هم د ما سره منئ راځي په هغه باندې حرکت وکړي چې څه راته وایي
ماننه تلاش صاحب بس نور وخت اجازه نه راکئ په دې هیله چې په ډیر لنډ وخت کې همدغه مشکل حل شي دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده نه نړیوالو ته د منلو ده او لکه څرنګه چې تاسو وویل چې ستاسو په وینا چې په طالبانو کې اکثریت ته دې پلوي دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي له همدې سره به دا بحث راغونډ کړو تلاش صاحب له تاسو څخه اغلی خوګیاڼۍ له تاسو څخه او جانباز صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم